بیو پنوم پیشو د ملی پر محل ل یلو سٹون ملی پارک څخه ترې تم شو. که صدا سی وچ سوزان انګویانو د جون پوسلو رمه ل خپل پیشوګانو سره ځنګل ته تللې و. هل تراین بیو دون خواته تیر شو بیا راستنه نشو. انګویانو ل خپل میړه بنی سره پر پیشو پسې څلور ورځې په ځنګل کې وګرځیده خو پیدا نشو. تیر میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا پروزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یو مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویل کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه. دا روسویلې ته په موټر کې ورغله، خپله پیشو یې واخیسته. د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل:
But I believe truly that he made that track most
of اسمه بخیزله تل ویدلې چې دا سفر د پخپله کړی خپړی سولیدلې دي. څلویښت فیصد وزن کم شوی. د نخوړو له امله یې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نه و چې غمی وخوري.
He was not cared for.
انګویانو زیاته کړه چې اوس یې خپلو پیشوګانو ته د مایکروچپ تر څنګ جی پی ایس هم ور په غاړه کړی دي چې بیا داسې چمونه شي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم او دغه کمی مرستې د افغانستان له ولس سره کیږي. دغه نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا چا فیصد 15% د طالبان خپل وړي او هغه نور 15-16% چې پاتې سولې هغه د خپل همکارانو ته ورکوي. او پاتې غریبان سولې مسکینان چې په افغانستان کې دي د لوږې کړیږي هغه ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هله مداده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولسته ورسېد ولسته پرې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې دار څه مرستې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي یا خپل همکارانو تور کوي یا قریبانو یا دوستانو تور کوي او پاتې ولس چې دی ولس دغه څه شمه نه استل.
السلام علیکم. ما د راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نیکې لوړانې کوم. غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د فضا حق ده، فرض په خلکو باندې باید وي کړي. نو باید تعلیم ته زمینه برابر شي په زر تر زره وخت باید ځای نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې هیڅوک د سزړه نه ښکي چې مکتبونو ته لاړ شي یا خپل درسونه تلاړ شو درسونه وې څوک درس نه وې دا ولې نو زکه چا ته وظیفه نه پیدا کیږي او نو څوک وظیفه کولې شي. ټول خلک چې پانتونونه ویلې دي خوشي ګرځي. نو د دوی په ذهنیت باندې لکار کول پکار دي تر سوچ دا خلک مکتبونو تلاړ شو مکتبونو تزلخه کې او د حکومت څخه هم امدا غوښتنه کوي چې خلک مکتبونو ته ولېګو مکتبونه پیوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودی پدار نه دیدم او رسی بیا دار خور نه دیدم دې جس خانم مرا نه میم.
آیا میرمنی کولی کولی شي چې لواده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون وبمني؟
تغیرات راځي بعد لواده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بعد لواده دا کورنۍ رکو.
نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو کړی. قدر منه دوستانو، یو شمیر افغان مېرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې، کار کول، د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نه هم څو برابره زیاتې شوې دي. چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو.
مودې پلار نه لیدم او روسي بیادار خواره نه لیدم، دی چې اسخانه مره نه میم،
د پلار مړی مې ونه لید، د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل، د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم. له واده مې لس کاله تېرېږي، خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم. خوښې مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم. ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندي او له کوره ووځي.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري، له نوې خېښۍ څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاروي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي:
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته دیل عمل کیږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري، بیا همدا کورنۍ خېښي سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي، خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیانې نه وي. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
بته چی اشاره کده، باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت ته کجا هست.
خون که مسوده وایی چه دی خپل داس کورنی لیدلی چه کلنگور رو دکری، یوازی میره نه، دی کورنی طول غری دی دی پا جوان که داس مداخله که وی چه غل انسانی چه و کارس خبیرون وی
طول اختیار دی خسرگنی وی که وایی چه لار شی عدیزی کم خواخی نوی نه اجازه نور کهی بعد وقتا نده دی موگ یو غیره منل شوی دی ارختی چه نه نو خلق ترمنز دا خدوی نلری، فقط اجازه دی خواند ده. فکر کنم دی اسلام دی نظر نه هم چه که خواند و غالی چرت اجازه ور که خطلی شی کنه، نو بیا هم چرت چه خواند رضایت وی بیا کورنی باید که مداخله اونی که خموک برخص دی و خواند پزا یا طول دی خسرگنی کورنی ور تا خواند شی که خواخی دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که آر بل ناری نده پا فامیل که، نو دوی کل اختیاردار دی و شخص که گی بدبختانه دی خبری خوشتاقه که.
چومره انجلی تر فشار لاندی، چومره زوری گی چه دی سردس یو چلند کی گی لکه دا چی یو آخیستل سوی جنس وی؟
طبعا نو دی دوی فیو استاب خرید فروش کی گی، نو مغا دی خبرم داده چی آخیستل سوی جنس خودی زکش دی مقابل که مغا ناراو والوار چی ورکره دی، نو طبعا اما قوالوار ورکول دا زمینه برابروی چې دوی د فکر پښته یو متا دا یو جنس ته پارقم شي دی وغړی ما غرقم به دوی عملو کی.
کله چې یو انجلی د یو کور کې لویږي د تخپل څه کول پکار دی؟
په اول قدم کې که چیرته مثلا هغه تحصیل لري او پوی وي خپل حقوق نه خبر وي، شاید د مسائل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر څه ګامونه واخلي. خو که چیرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپل حقوق نه خبر، نو بس د ګاډۍ راسته وي مغسی دی فامیل تخلو کهی یا مغسی مختزی او دا چه بدبختانه فامیلو نیم نسپوت کهی یعنی وای خواب جلی پلار دکور نا پا سپینو کالی که واتلا باید بیرت با کفن که راشی دا با دی مانا چه دی فامیلو نام بدبختانه ایمایت تو لاسکی نگری
لده سی انجونو سر دی پلار کورانی چکا ولیسی آم خبر دی طول منز که هم داده چه او جلوه دسولنو بیا که آقا انجلی یال دا پر حالت که ویدوی وی چی که مونگ چه وی دانو مداخلش میریل کیگی دا غلطه دی پلار کورتا چه که ول پکار دی؟
بیا هم د ناپوی لامل ارسه د ناپوی یا د جهالت لامل کی کچیر ته فامیلم پوی وی تحصیل کړی وی د خپل د نور حقوق باندې پوی شي مالی استقلالیت ولري نو تابع چې دوی شاید حمایت کی خو چیر ته چې مثلا څه چې رواج وی او ناپوی خبراوی نو تابع فامیلم د دې جامع خلک دی د دې ټولنې خلک دی نو دوی ډیر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي دا یو نن غني چې جله یو د فلار لا بیا نو فلار باید یې حمایت وکړي
اکثرا د سړي دل سوي او دا انجونو ته د زورولو وړ خبره ده چې د فلار کور بیا په هر څه خبري مګر ځان ناګار نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د توان نه لري چې د لور میک اپ بیرته راسي دلته د کور کې مثلا شی بخوري او څه باغ دی دغه مسله آیا دی دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې بارزښته دي خراب اقتصاد بارزښته ده که د لور ژوند دی ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته
سنتي ټولنه ده اکثرا لور ملامته هم نه وي همیشه ملامته ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو دې خبرو نه چې ګواکې لورې ملامته ده او لور اشتباه کړې د خبرو دی اورېدل نه په امان کې اوسي نور د ژوند نه تیریږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته رقم عادي ګرځېدلې ده دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګران د لور منزلت و مقام و هغه حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه پیښ شوي خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول په کار دي کله چې یوه نجلۍ راودوي خو دوی هم لور لري سبا د دوی لور هم ودېږي په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی
ولې نشي اخته کېدلی چون ټولنه ده نو څه چې کاري همغه بریبي خویندو ژوندې په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایلو ته غاړه کېنږدي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي دغلته هم ډېر فرق کېږي مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ نور کار نه ورباندې کوي هر څه دغې ناوې ته ورسپاري دا څومره بدې پایلې لري
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي کار کې دومره مشکل نشته هغه صمیمیت وي فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي که نه همداسې یو دید لرو پردی نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلي نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي دی چې شي حق نه لري نه دی محفل ته تګ نه دی تفریح نه دی خپل د اختیار
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري دوی ته به څه ویل ولرو
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
هیله کوم
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کیږي ارواپو شمه کټه وځي په دې اکل وای
ګوري هغه ټاټو به هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ د کړې کوو مونږ په کې لمړنې خاپوړې کړې دي بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیارو باس چې یا بال ته نه ځي او نو رخنه لري چې مثلا هغه کورنۍ د ارتبال لري لکه خو غوندې نو ته باندې روان بس ډېر زیات بد اغیز لري حتی ډېر خلک مونږ چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي زور خفګان ته ځي او دغه حالت نشي تعامل کولای اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل پکې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بار له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاد وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده، یعنی دا نشي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ هېره کړو چې داسې نه کېږي، دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوئ ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسي کولی، که وغواړي نسي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي، کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او متوم، یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو کورنۍ ته چې خپل ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي، نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او مواغه څه چې ده مغسې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره مېرمنو دا منلی دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم، چې دا ټول غلط دي، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وای اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي، تل بې پروا پاتې شوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک دی یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بل خصوص څه چې د دې عوامر دغه عوامر څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره دا غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامرو اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې. همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري، د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بالاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیر وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلین یزیره ته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته یې چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده، او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخستلو لپاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمیدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو دپاره اول ځان آګاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسې خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړې، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږی نه یې، تږی نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړله، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور او پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا اوسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تیری کې هم، خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو. په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څه خبر خمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق د هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو، د ښه ژوند کولو دپاره راغلي یو، یوازې د دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د وسایني دپاره هم راغلي یو چې ځان هم وسا کړو، ښه ژوند هم ولرو، او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ਬੰਗੜੀ